په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زما جملنده او زما د نور همکارانو سلامونه یو وار بیا ومنئ. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په رپورټونو سربیره کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رحمت الله افغان د افغانستان او نړۍ خبر نظر اوري.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. ناټو وایي آذربایجان په افغانستان کې خپل همکاري ډیروي. د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي امنیتي پوستې جوړې شوي، او هغه درې امریکایان چې تیره میاشت په عراق کې تښتول شوي وو خوشي شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ناټو چارواکي وایي په افغانستان کې به د دغه سازمان په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د آذربایجان همکاري ډیره شي. د جنوبي قفقاز او منځنۍ اسیا لپاره د ناټو د سرمنشي ځانګړي استازي جیمز اپاتورای پرون په پلازمینه باکو کې په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې ناټو په افغانستان کې د آذربایجان سره ګډ کار کولو ته لیوالتیا لري. نوموړي هیله وښوده چې آذربایجان به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپلې مالي همکارۍ ته دوام ورکړي، او تر هغه به له افغانستان څخه خپل ملاتړ نه سپموي چې هغه هیواد پر خپلو پښو ودرېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني څه موده وړاندې آذربایجان ته د سفر پر مهال له ولسمشر الهام علیف څخه د هغه هیواد رول او په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ د ژمنتیا له تمدید څخه مننه وکړه. د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي د سیمه ییزو پاڅون کوونکو لپاره امنیتي پوستې جوړې شوې دي. د ننګرهار د امنیت قوماندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته ویلي چې په چین ولسوالۍ کې د تصفوي عملیاتو په نتیجه کې څه باندې شل کلي د داعش له وسلوالو پاک شوي دي. د مشرقیوال په خبره په دې عملیاتو کې د داعش ډلې 15 غړي وژل سوي، خو وایي ملکي وګړو او افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوبله نه ده وختې. په ننګرهار کې د داعش پر ضد عملیات له تېرې اونۍ راهیسې د افغان ګډو ځواکونو لخوا پیل شوي دي. د افغانستان د کرنې وزارت په پروان ولایت کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې په هدف شاوخوا 350 سړې خونې جوړې کړې. د دغه وزارت مسؤلین وایي دا پروژې د جاپان په مالي مرسته عملي کړې، او ورسره به کرنیز محصولات پر خپل وخت او په ښه بیه وپلورل سي. د دغه وزارت مرستیال میر امان الله حیدری ازادي راډیو ته وویل
سالای گذشته مقدار زیاد تولیدات مردم یا حاصل میشه.
تیر کلونه زموږ د خلکو د تولیداتو ډیره برخه د ذخیروي امکاناتو د نشتوالي له کبله یا خرابېدل او یا په ټیټه بیه پلورل کېدل. له همدې کبله وزارت یوه داسې اساسي اړتیا وبلله او د خپلو کارونو په سر کې پر دې تمرکز وکړ چې تر 300 ډیر لوی او وړې سړخونه جوړې کړي.
پر دې پروژې څه باندې 2.9 میلیونه افغانۍ لګول شوې دي. دغه سړې خونې تر 15 میاشتو پورې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې وړتیا لري. او د کندهار د ملي امنیت ځواکونو 3 وسلوال چې د دغه ولایت په بېلابېلو برخو کې ترهګریز فعالیتونه کول نیولي. د کندهار مطبوعاتي دفتر د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کسان په روانه اونۍ کې د وسلو او مهماتو سره یو ځای د کندهار ښار په بېلابېلو برخو کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا نیول سوي. د سرچینې په وینا نیول شویو کسانو په خپلو کړنو اعتراف کړی. هغه درې امریکایان چې تیره میاشت په عراق کې تښتول شوي وو خوشي شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام د دغو کسانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان مارک ټونر ویلي چې دوی په عمومي ډول د دغو کسانو د خوشي کېدو په برخه کې د عراق د حکومت له هڅو څخه د زړه له کومې مننه کوي. د دغو درېو امریکایانو روغتیایي حالات ښه دی، او په بغداد کې د امریکا سفارت ته تسلیم شوي دي. عراقي چارواکي وایي دغه کسان له یو مشکوک اپارتمان څخه تښتول شوي وو، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. چارواکي ګمان کوي چې د دې کار تر شا د عراق د شیعه وګړو یوه ډله لاس لري. د ایران دفاع وزیر له روسیې سره د لا ډیرو پوځي مرستو په اړه د بحث لپاره مسکو ته سفر کړی. حسین دهقان پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او له خپل روسي سیال سرګی شیوګو سره ولیدل. شیوګو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د لوړې کچې ستاینه وکړه، او د همغږو سیاستونو رامنځته کېدو ته یې لیوالتیا وښوده. روسیه او ایران هغه هیوادونه دي چې د سوریې په 15 جګړه کې یې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی. روسیه دغه راز له ایران سره د 300 ډوله د فهوات غونډیو د پلورلو تړون لاسلیک کړي او تهران غواړي له روسیې څخه لا نورې وسلې هم وپیری. د ایران دفاع وزیر تیره میاشت ویلي و چې هیواد به ډیر ژر له روسیې سره د 300 ډوله جنگي الوتکو د پیرلو تړون بشپړ کړي. او د اوکراین صدر اعظم د هغه هیواد په پارلمان کې د نه باور رایه له اخیستو وژغورل سو. په پارلمان کې د باور رایه تر اخیستلو څو ساعته وړاندې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو له صدر اعظم ارسینی یاتسینوک څخه غوښتي وو چې د حکومت د باور ترلاسه کولو لپاره له خپلې دندې استعفا ورکړي. د یاتسینوک د سلب اعتماد کېدو لپاره 226 رایو ته اړتیا وه چې د پارلمان 104 غړیو د بې باورۍ رایه ورکړې وې. دغه رایګیري داسې محل شوي چې د اوکراین د لویدیځ پلوه حکومت څخه د خلکو ناخوښۍ ډېرې شوي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
دوستانو خبرونه ملا ساده راډیونه واوریدل. د دې خبرونې په پاتې برخه کې د رپورټونو موضوعات لرو. د بغلان سیمه ایز چارواکي وایي دوی په پام کې لري چې د هغه سیمو د امنیت د ټینګښت لپاره سیمه ایز خلک په کار وګماري چې د برېښنا پای پکې ولاړې دي. په دې اړه په رپورټ سربیره مول دې خبره و چې په کونړ کې د ګوزن ضد واکسینو درې ورځنی کمپاین پرون پیل شوی. دا هغه ولایت دی چیرې چې په دې وروستیو کې د ګوزن ځینې پیښې موندل شوي دي. همدارنګه به واورئ چې په پکتیا کې وسلوال طالبان ډېرې پیسې د نشه یي توکو له موادو لاسته راوړي. د دې مسلې په اړه یو رپورټ لرو. د خوست ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو لخوا په دریو بیلابیلو عملیاتو کې اته کسان نیول شوي. که وخت و د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درسره شریک کړو. په اونیزو پروګرامونو کې کور کلی او د ګوړې اچار له یاده مه باسئ. دا ساده راډیو ده. د بغلان سیمه ایز چارواکي په پام کې لري چې په ډنډ شهابالدین سیمه کې د برېښنا د پایو د امنیت لپاره د سیمې خلک په کار وګماري. د بغلان والی وایي دغه کسان به د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې وګمارل شي او دنده به یوازې د همدې پایو د سیمو په امنیت ساتلو پورې محدودوي. نور جزئیات له فریبا ظاهر ناورو.
نن څلورم ورځ ده چې د بغلان په ډنډ شهابالدین سیمه کې افغان امنیتي ځواکونه د برېښنا د ړنګو سوي پایو سیمو د بشپړ کنټرول لپاره جنګیږي. که څه هم د برېښنا شرکت تخنیکي کارکوونکي د برېښنا ړنګې سوي پایې ته نږدې سوي، خو وسلوال مخالفین له شاوخوا 300 مترې څخه د دغه شرکت کارکوونکي نه پرېږدي چې پرې سوي مزي بېرته سره ونښلوي. د بغلان والی عبدالستار بارز له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې دغه ستونزه به ډېر ژر هواره سي او وایي له وسلوالو مخالفینو څخه د سیمې تر پاکولو وروسته په پام کې لري د همدې پایو د امنیت خوندي کولو لپاره ځایي اوسېدونکي د محلي پولیسو په چوکاټ کې تنظیم او د پایو د خوندیتوب چارې ور وسپاري.
دوی
وایي پولیسو دنده اخیستې او خپل کسان یې چمتو کړي دي د هماغې سیمې اوسېدونکي چې له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکې ونه لري په دنده وګماري. هم به دوی ته معاش ورکول کېږي او هم به استحکامي پوستې ورته جوړېږي تر څو د دښمن د نفوذ مخه ونیسي او پایې د تل لپاره فعالې وساتي. دوی به د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې ګمارل کېږي. د بغلان والی د امنیتي ملحوظاتو له مخې د نویو استخدامېدونکو کسانو شمېره یاده نه کړه، خو ټینګار کوي چې دا کسان به له هیڅ ډول وسلوالو ډلو سره تړاو ونه لري او نه به هم د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې نورو سیمو ته لیږل کېږي، بلکې دنده به یې یوازې دا وي چې د همدې پایو امنیت ټینګ کړي. دا معلومه نه ده چې په ډنډ شهابالدین کې د ړنګو سویو پایو شاوخوا ته سیمو عملیات به څومره دوام وکړي، خو د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین ډاډ ورکوي چې سیمې ته تر ورتګ وروسته به په 8 یا 9 ساعتونو کې د کابل د برېښنا مزي سره ونښلوي او په 2 یا 3 ورځو کې به ړنګه سوی پایه بېرته ورغوي. خو که چیرې دغه جګړه نور هم دوام وکړي څه به کېږي؟ د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې په هغه صورت کې له تاجکستان څخه غوښتي چې له هغې واده په وارداتي برېښنا کې زیاتوالی راولي.
فعلا د کابل برېښنا یو څه اندازه چې حل شوی دی د تاجکستان څخه هم برېښنا اخیستې. 100 میګاوټه فعلا برېښنا لرو. مکتوب تاجکستان لور ته هم ورکړ ترسو مونږ تکا وکول شي تر یو سلاتیا میگاواټه پورې برېښنا دی او 15 تر یو سلاتیا میگاواټه پورې مونږ ترا کړی نور به مونږ د دې دینه ورته مشکل حل کړو. نو دا خبره اوس هم روانه ده مخنه مهربان ده چې کدغه مسیر لګزان وشي دغه مسیر به مونږ د برېښنا ډیره واخلو.
شغلی توحیدی هله شي چې ډیر ژر بل تاجکستان څخه په دې اړه ځواب تر لاسه کړي. په بغلان کې د برېښنا پایول لارې چې اوس رنګې سوي دي له ازبکستان څخه 250 میګاواټ وارداتي برېښنا کابل ته انتقالېده. وړاندې طالبانو ادعا کوله چې د برېښنا دغه پایې دوی نه دي نړولې، خو له درې ورځو راهیسې د برېښنا شرکت مسؤلین له بېلابېلو تخنیکي وسایلو سره په سیمه کې دي خو نسي کولای خپل کار پیل کړي، ځکه د بغلان د چارواکو په خبره له 3 کیلومتره ساحې څخه د وسلوالو مخالفینو له لوري د درنو وسلو دزی پری کېږي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو په دریو بیلابیلو عملیاتو کې 8 کسان نیولي چې په دې کې یو د وسلوالو جوړ شو. په کسیز ګروپ دی او همدارنګه دوه نور کسان د اختطاف او سلی تختونې په تور نیول شوي. نجیب الله لوخیل پرې له خوست رپورټ راکوي.
د سه شنبه په ورځ غرمه مهال خوست والي حکم خان حبیبي رسنیو ته وویل چې د وسلوالو د شپږ کسیز ګروپ سره یوځای د صبری په سیمه کې د وسلوالو د درنو وسلو د مهماتو یوه لویه ډیپو هم نیول شوې ده. خوست والي زیاته کړه چې 2 کسه نور اختطافچیان یا سړي تختونکي دي چې له یو وارده ګاډي سره یوځای نیول شوي، خو دا څلور وسلوال د مهماتو د زیرمې ساتونکي ول چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شول.
په درې مختلفو عملیاتو کې د وسلوالو مخالفو گروپونو 8 نفر نیول شوي دي چې په دغه گروپونو کې 2 نفر اختطافچیان دي چې یو اراده موټر هم ورسره نیولای شوی ده، 2 نفر د وسلوالو گروپونو قمندانان دي چې دغه سره هم مخابري سالا او یو لړ نور مهمات نیول شوي دي، او 4 نفر نور د دغه وسلوالو گروپونو اعضا او غړي دي چې هغه دي یو لړ زیاتو مهماتو سره د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي.
خوست والی حکم خان حبیبي د نیول شوو مهماتو نوعیت او ډول داسې وړاندې کړ.
څلور اتیا صندوقه مهماتي چې هغې کې د بیکا زیکویک داشکي نورو اصلحو مهماتي، 450 فایره مرمۍ د مزایل دي یا BM-12 مزایل دي، او 40 فایره مرمۍ دي، 2 اتیا B پسلګت توپ دي، او 150 عدد سرګلولي دي همدغه BM-12 مزایلو دي. له دغو معلوماتو سره یو ځای نیول شوي دي.
خوست والی د افغان امنیتي ځواکونو د دې پوځي فعالیت ستاینه وکړه او تر څنګ یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې وسلې پر ځمکه پرېږدي او د افغانستان د جوړولو لپاره د نظام تر څنګ ودرېږي.
زه په وسلوالو مخالفو ګروپونو، البته هغه څوک چې د خاورې بچان دي او افغانان دي، غږ کوم چې یو ځل بیا هم وسلې پر ځمکه پرېږدي او راسي د سولې پروسه کې، د ګران افغانستان د جوړولو پروسه کې له خپل نظام او حکومت سره یو ځای شي.
بلخوا د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد زی وایي چې د امنیتي ځواکونو دا ډول فعالیتونه د افغان ځواکونو د پیاوړتیا څرګندونه کوي.
طبعا هر تصفیوي عملیات چې په هر ځای کې اجرا کیږي هغه خپل تاثیرات لري او دا دښمن ته په ډاګه کوي چې زموږ امنیتي قواوې کاملا آماده دي او دوی د دې وړتیا لري چې په هر ساحه او هر نقطه کې د خپلو خلکو دفاع وکړي.
د یادونه ورده خوست چې د شمالي وزیرستان او د کورمی ایجنسۍ له یو شمېر سیمو سره پر پوله پروت دی ډېری سیمې غریزې دي چې وسلوال ورته تګورا ته کوي، خو په ټوله کې خوست د افغانستان له نسبتا آرامو سرحدي ولایتونو څخه حسابېږي.
بلخوا په پکتیا کې چارواکي وایي چې وسلوال طالبان دغلته ډېرې پیسې د نشه یي توکو د موادو له کاروبار ترلاسه کوي او ډېرې سیمې یوازې د همدې قاچاقو لپاره نام نه ښودل کیږي. د داود تپان راستولې رپورټ اورو.
د پکتیا او شمیر ملکي او نظامی چارواکي وایي په پکتیا کې طالب وسلوال ډېرې پیسې د مخدره موادو له قاچاق څخه ترلاسه کوي. د ولایتي چارواکو په خبره دغه مخدره مواد پکتیا ته د افغانستان له نورو ولایتونو څخه راوړل کیږي او وروسته له زیرمه کېدو بیا له دې ځای څخه په مناسبو وختونو کې په پټو لارو د پیر او پلور ځایونو ته لیږدول کیږي. د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې مدیر سمنوال محمد اسکر وایي په ډېرو هغو سیمو کې نشه یي توکي زیرمه او کرل کیږي چې د افغان حکومت بلکې لاندې نه دي.
هغه ساحو کې زیات کرل کیږي چې هغه د دولت د ولکې نه لرې دي په غرنۍ سیمو کې. تاسو اول داسې فکر کوئ چې ابزاکۍ کچالی دلی ابزاکۍ یعنی خاص د زرمت دلار نه د کولالګو اخواته یعنی خاص د طالبانو سیمه ده. په هغه ساحه کې ډیر کلی کې زیاتره کاروبار د مخدره موادو د کارکونکو د ابزکی نه اخواته د مچلغو په طرف د برګیو په ساحه کې د وچ غړک دغه غرنۍ سیمې دي په دغه ساحو کې زیاتره کرل کېږي.
نوموړی دا هم وایي چې له دغو زیرمه شویو نشهیي توکو کاچاک څخه ډېرې پیسې وسلوالو ته ورځي او په خبره د وسلوالو ډېره هڅه هم دا ده چې د پکتیا یو شمېر سیمې د قاچاق لپاره نام نه وساتي. یو ځل بیا سمنوال محمد اسکر:
همدغه وسلوال دي چې د همدغه نه زمینه مساعده کړې تر څو دغه کاروندۍ دوی وکړي او د دغو زیاتره ګټه وسلوالو ته.
دا پکتیا امنیه کمانډان مل پاسوال قادر ګل زدرانم دا خبره تاییدوي او وایي دوی په ډېرو سیمو کې عملیات پلان او ترسره کړي دي چې په ډېر کم وخت کې په زیات اندازه نشهیي توکي نیولي او سوځولي دي. نوموړی زیاتوي د دغو نشهیي توکو کار او زیرمه په هغو لرو پرتو سیمو کې کېږي چې ډېر یې د حکومت له حاکمیت څخه د باندې دي.
دا د پکتیا ولایت په ډېرو لرو سیمو کې چې هغه ډېرې محدودې سیمې دي، داسې په مجموع کې نه دي چې ټول پکتیا ولایت په هغې ککړ دی. د اودکي په سیمه کې یو څه چاس کرلی کېږي، دا د وچ غړک غړک په دې ساحو کې کم کم کرلی کېږي، خو موږ په آینده کې تصمیم لرو چې په کرلو کې موږ ممانعت وکړو.
د ده په خبره هڅه به یې دا وي چې د پکتیا ډېرې هغه سیمې به له وسلوالو څخه پاکې کړي چې د نشهیي توکو د قاچاق لپاره ترې ګټه پورته کوي. حکومتي چارواکي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د پکتیا ولایتي شورا وکیلان او یو شمېر مدني فعالان بیا وایي چې د نشهیي توکو قاچاق د مافیا په لاس کې دی او د پکتیا ډېرې سیمې همدغو مافیایي کړیو په لوی لاس د خپلو قاچاقو د تولید او پروسس لپاره نام نه کړي دي. دا یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې د پکتیا امنیتي ځواکونو په پکتیا کې 116 منه چرس او دا پروسس 4 مرکزونه نیولي وو.
ازادي راډیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
زمغغلا ساده راډیو ناوړی په کونړ کې د ګوسانسد واکسینو درې ورځنۍ کمپاین پرون پیل شو. په تیر میلادي کال کې په چپدره او مانوګي ولسوالیو کې د پولیو دوه مثبت پیښې موندل شوې. اوس هم چارواکي ویره لري که چیرته بیا هم ماشومان له واکسینو بې برخې شي نو امکان لري چې په پولیو د اخته کسانو شمیر زیات شي. په دې اړه روح الله انوري نور تفصیل دراوري.
په کونړ کې د عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبې په ورځ په ټول ولایت کې د ګوزن ناروغي خلاف واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل کړ چې له 15 کالو کم عمره یو نیم لکو ماشومانو ته به دوه قطري واکسین ورکړي.
کونړ ولایت کې به دغه کمپاین درې ورځې د تطبیق کیږي چې په دې کې تقریبا 1,900,000 ماشومان به د کونړ په ټولو اداري واحدونو کې په خوښ لاندې نیول کیږي او په دې کې مخکې نه سپلای شوې ده ټولو ولسوالیو ته او انشاءالله تعالی زمونږ رضاکاران به کور په کور ګرځي او د ماشومانو ته به د پولیو دغه دوه څاڅکي دا تطبیقوي.
هغه وایي په تیر درې ورځني کمپاین کې په یو شمېر سرحدي او ناامنو سیمو کې نږدې 18,000 ماشومان له واکسینو پاتې شوي وو.
بدبختانه چې موږ په تیر کمپاین کې زموږ تقریبا 1,600 ماشومان چې دی د واکسینو د پوښښ نه پاتې شوي وو، البته د پولیو د کوم واکسین چې دی په دې دور کې موږ هیله مند یو چې دغه کچه زموږ نور راټیټه شي او حتی صفر ته راکته شي او زموږ ټول ماشومان چې هغه د 15 کلونو څخه عمر لري او هغه د جدي خطر سره مواجه دي هغه ته د واکسین تطبیق شي. نو موږ په تقریبا په اتو ورسوالیو کې ستونزې لرو.
د عام روغتیا رئیس وای د مرکز اسدآباد په اوبو کې هم د پولیو وایرس لیدل شوی او دوی ویره لري چې که چیرته خلک خپل ماشومانو ته د واکسین ورکولو مخالفت ته دوام ورکړي په یاد ناروغي به زیات کسان اخته شي.
خپل په اسدآباد کې چې د اوبو کم سامپل یا نمونه اخیستل شوی ده هغه نمونه کې هم د پولیو مثبت وایرس موجود دی چې دا یو ساري ناروغي ده او د دې سرایت ډیر پاسانه کیږي. نو خدای مکړه چې دغه پاتې ساحې چې هلته هم ممانعتونه موجود دي هغوی ته د دې خورېدلو چانس شته.
د کونړ مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدي وویل که څه هم چې په تیر کمپاین کې څه د پاسه 1,000 ماشومان د پولیو ضد واکسینو څخه به برخې پاتې شوی وو او دا ځل له خلکو غواړي چې خپل ماشومان د ګزړن له لاعلاج ناروغۍ د ساتلو په خاطر واکسین کړي.
په ټولو علما کرامو، حج اوقافو پر ریاست، د معرف ریاست او همدارنګه د انکشاف دیهات ریاست او په خپلو ټولو سپینګرو او مشرانو باندې د منطقې په متنفذینو باندې غږ کوم چې د دغه واکسیناسیون پروګرام په تطبیق کې زموږ د صحت عامید ریاست او د هغوی د رضاکارانو سره کامل همکاري وکړي تر څو موږ وکولای شو په راتلونکي کې دغه مهلک او خطرناک مرض، دغه ساري مرض چې زموږ ماشومان ته صدمه رسوي، زمنګ ټولنه دینه محفوظ پاتې شي.
په کونړ کې تیر کال له واکسینو د پاتې شو ماشومان شمیر له 40 اوخته وو، خو د قومي مشرانو او دینی عالمانو په ګډو هڅو د غشمیر 12 تر راکوش شو، خو اوس بیا په یو شمیر سیمو کې د یادو واکسینو د مخنیوي لامل د غشمیر بیرته له 12 ماشومان واوخته. خلک ویر لري چې کچیرته د واکسینو رضاکارانو ته په ټولو ساحو کې اجازه ورنکړی شي نو نور زیات ماشومان به د پولیو ضد واکسینو څخه پاتې شي او په ګزړن به اخته شي. تر اوسه په ټول افغانستان کې د ګزړن 40 مثبت پیښې ثبت شوي چې دوی هم د کونړ په چپه دره او مانوګي ولسوالۍ کې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس په کابل تور شو اجمل تورمان د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ملګرو ملتونو له بدنامه لیست څخه د افغان پولیسو د ایستلو د موضوع په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. سرخط پلوال کې ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، د ملګرو ملتونو په دغه لیست کې د هغو دولتونو او ډلو نومونه شامل دي چې ماشومانو سره د ناسم چلند تر څنګ وسله ورکوي او په جګړو کې ورنه کار اخلي. د سرخط د سر مقاله لیکونکي په وینا له ټولې نړۍ څخه په دغه لیست کې 15 ډلې او 8 هیوادونه شامل دي او د افغانستان ملي پولیس هم په 1999 کال کې په دغه لیست کې شامل شول. په سر مقاله کې راغلي چې ملګرو ملتونو ویلي له دې عمله دوی په دغه لیست کې شامل کړي چې تر 13 کلونو کم عمر ماشومان د پولیسو په لیکو کې شامل کړي دي. سر مقاله لیکونکي لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ملګرو ملتونو غوښتي چې د ماشومانو د حقونو په برخه کې له دغې ادارې سره یې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي او په کار ده چې د افغان ملي پولیسو نوم له دغه بدنامه لیست څخه وویستل شي. د سر مقاله لیکونکي په وینا کې افغانستان په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او مرستندویه هیوادونو قناعت خپل نه کړي، ښایي د امریکا د قوانینو له مخې چې په پوځي لیکو کې د ماشومانو د استخدام په اړه لري، د دغه هیواد مرستې له افغان پولیسو او ملي اردو سره محدود شي. سر مقاله کې راغلي چې دا خبرداری ډېر جدي دی او افغان چارواکي باید له پامه ونه غورځوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په حواله لیکلي چې اوس افغان دولت په دې برخه کې جدي اقدامات کړي او باید چې نوم یې له دغه لیست څخه وویستل شي. هیواد لیکلي چې ښاغلي کرزي دغه څرګندونې پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د منازعاتو او ماشومانو په برخه کې د ځانګړي استازي سره په یوې ګډې خبري غونډه کې کړي دي. په مطلب کې راغلي چې ښاغلي حکمت خلیل کرزي ټینګار کړی چې افغان حکومت په جدي توګه د ماشومانو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. د مطلب لیکوال لیکي د منازعاتو او ماشومانو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي لیلا زروګۍ د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د افغان حکومت اقدامات ستایلي، خو ویلي دي چې لا هم ډیرو نورو هڅو ته اړتیا شته.
دا کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه وه. اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر ته غوږ ږدو.
د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په خپرونه کې د افغانستان د حکومت پر ځواکونو او طالبانو ژغ شوی دی چې د سولې له خبرو سره د جګړې په تاکتیک کې بدلون راولي. د خپرونې په وینا تمه ده چې تر دوو اونیو په لنډه موده کې په اسلام آباد کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د بشري حقونو د څار ډله هیله لري چې له دې خبرو سره به په افغانستان کې ملکیان د هوسایي و سا واخلي او شخړې به راکمې شي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو که طالبان سوله غواړي او په دې برخه کې جدي وي نو باید نور ملکیان په نقشه نه کړي او د جګړې په ډګر کې د خپلو وسلوالو روحیه بدله کړي. د بشري حقونو د څار ډله په ورته وخت کې د افغان حکومت غوښتي دي چې په جګړې کې د توپونو، بمونو او نورو هغو وسلو له استعماله چې پراخ تخریب کوي په ګڼ مېشتو سیمو کې ډډه وکړي. د بشري حقوقو د څار ډله همدارس پر افغان حکومت شخ کوي چې د اربکیانو له مصالح کولو لاس واخلي، ځکه چې د دغو وسلوالو په اړه اندېښنې شته چې له بشري حقوقو څخه یې سرغړونې کړي او د دې پر ځای چې ملکیان له دوی سره هوسا شي نا ارامه کیږي. وی بلی چاپی خبرونه نیویارک ټایمز بیا په یو بل ډول د جګړې پر مهال د بشري حقوقو څخه سرغړونې ته اشاره کړې ده. دغه امریکایي ورځپاڼه په هلمند کې د کوکنارو کر یادوي او لیکي چې چارواکي هم په دې کاروبار کې لاس لري. نیویارک ټایمز لیکي امریکا په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په خاطر تر 2 میلیارد ډالر ډېرې پیسې ولګولې، خو لا هم په هلمند کې د چارواکو د سترګو مخې ته کوکنار کرل کیږي. ورځپاڼه د ګرمسیر ولسوالۍ مثال ورکوي چې هلته د کوکنارو پیسې هغه سرچینه ده چې چارواکي پرې اعتکا کوي. نیویارک ټایمز لیکي چې په ګرمسیر کې چارواکي له بزګرانو د کوکنارو مالیه اخلي. دغه ورځپاڼه بیا وړاندې د یو شمېر چارواکو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستي څرګندوي، بزګران وایي چې دوی د هر جریب ځمکې کوکنار پر سر 40 ډالره ورکوي او تیر میلادي کال یوازې په ګرمسیر کې بزګرانو نږدې 3 میلیونه ډالر د کوکنارو مالیه ورکړې ده.
د تیری یوې لسیزې راهیسې په جنګ کې د وژل شوو ځینو کسانو پاتې شوي اثار په کابل کې نندارې ته وړاندې شوي. د خاطرو د صندوقونو په نوم د دغه نندارتون ګډونوال د سولې د ډیوو په بلولو سره وایي چې جګړه افغانان وژني او باید عادلانه سولې ته کار وشي. په کابل کې زموږ همکار یوسف خان زدران دغه ځای ته ورغلی او پرې رپورټ لري.
که څه هم د طالبانو رژیم له نړېدو رئیسې وژل شوي ځوانان، ماشومان، ښځې او د پاخه عمر کسان له خپلو خپلوانو لرې شوي، خو ورڅخه پاتې نښې نښانې هغه څه دي چې اوس یې هم خپلوان پرې مینه ماتوي، د هغو یادونه ورتازه کوي او ورته ژاړي. دلته په کابل کې د بشري حقوقو د سازمان یوې ادارې په تیره څه باندې یوه لسیزه کې د ځینو قربانیانو آثار راټول او په داسې حال کې نندارې ته وړاندې کړي چې خپل خپلوان یې ګوري او د هغوی په یاد غږیږي. په دې ځای کې داسې یوه مور هم شته چې په جګړو او ماینونو کې ټول څلور زامن وژل شوي.
دا مسلمانۍ ده، دا افغانستان ده، دا کفرستان ده. څلور زامن مې شهیدان شوی ده، درې مې شل کلن، یو مې پنځلس کلن، و زوی نه لرم، زه شو میدان کې ناسته یم. څلور زامن مې شهیدان شوی ده، فدا محمد، امیر محمد، نظر محمد، پرویز، دا ټول لاره د ما ټول شی خلک ته پاتې شو.
زیا ګل اوس په کور کې له یوې لور سره اوسي، هغه ګنډنه کوي او له همدې لارې د ځان او لور نفقه برابروي. د نندارتون نور ګډونوال هم دردونکي کیسې لري. یتیم ماشومان او کونډې د وژل شویو خپلوانو نه پاتې شویو نښو نښانو په لیدلو بیا له غږېدو لوېدلي. زبیولله د ډېر عمر یو بل سړی دی چې خپله یې هم یو لاس کار نه کوي، خو د یوه زوی او یوه وراره غم لا کمزوری کړی دی. هغه وایي چې د زړه دا ټوټې د دارالامان په سړک د انتحاري حملې ښکار شوي او هیله ښیي چې که د مشرانو اتفاق دا تاوتریخوالی ختم کړي.
هر رایی را که بگریم ما هیچ چیز قدر نمیتانیم تا بزرگای ما، رهبرای ما، اونها بشنن به تفاهم برسند.
دا په داس حال کې ده چې د طالبانو رژیم له نسکرویدو رئیسې د هر کال په تیریدو په هیواد کې مرګ ژوبله ډېره شوي او د راپورونو له مخې دا شمېره اوس لسګونو زرو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې یوازې تېر کال په جنګ جګړو کې یولس زره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې د بشري حقونو پالونکي عوام خلک دې شمېرې حیران کړي دي. د افغانستان د بشر د حقونو او ډیموکراسۍ سازمان چې د 2011 کال رئیسې دا ډول نندارتونونه جوړوي وایي چې غواړي له دې لارې د جنګ سره د خلکو کرکه پیدا کړي. د دې سازمان یو مسؤل جواد په دې باور دی چې د خلکو اتحاد او تاوتریخوالي ته نه ویل دا ستونزې او د مړو د خاطرو صندوقونه راکمولی شي.
اگر راه ممکن نیست
دا وایي که دا لار ممکن نه ده چې د جنګ عاملین رسمي محکمو کې محاکمه شي، لږ تر لږه د قربانیانو په یاد ساتل او د قربانیو د جنګ عاملینو سره په خپلو ذهنونو کې نفرت پیدا کول بله لار ده چې د جنګ سره کرکه پیدا کړي. دا سازمان وایي چې هڅه کوي سولې ته د هڅونې په خاطر د جنګ د قربانیانو له آثارو یو موزیم جوړ کړي تر څو له دې لارې د هیواد د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي یوه د بل له درده خبر شي. له دې وړاندې د تیرو څلورو لسیزو د جګړو د قربانیانو په یاد چې شمېره یې لکونو کسانو ته رسېږي هم ورته پروګرامونه جوړ شوي دي. د بشري حقوقو څیړونکی حسرت وایي که دې کار د حکومت ډیره پاملرنه نه ده جذب کړي، خو دا ډول خاطرې کولی شي د هغو خلکو په زړونو کې چې ورڅخه لیدنه کوي ځای او عاطفه پیدا کړي. هغه وایي چې کپار ولایت کې د جنګ بدې خاطرې بیان شي، لرې نه ده چې سراسري سولې ته لار هواره شي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري.
د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو وس هم لسنیمی بجې شوې. یو ور بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ل رحمت الله افغان نورو.
د ناتو چارواکي وای په افغانستان کې به دغه سازمان په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د آذربایجان همکاري ډیره شي. د کندوز امنیتي چارواکي وای چې تیر ورځ د افغانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د کندهار د ملي امنیت ځواکونو درې تنه وسلوال چې دغه ولایت په بیلابیلو برخو کې ترهګریز فعالیتونه کول نیولې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له روسیې غوښتي چې په سوریه کې د جګړې پر ځای د سولې ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په سوریه کې پر کوردانو د توغندیو د بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. هغه درې امریکایان چې تیره میاشت په عراق کې تښتول شوي وو خوشي سوي دي. او د ایران دفاع وزیر له روسیې سره د لا ډېرو پوځي مرستو په اړه د بحث لپاره مسکو ته سفر کړی.
دوستانو دا نور خبرونه سمک په پانا ازادي رادیو ډاټ کام کې هم موندل شي. اوس مخکې له دې چې کور کلی او د ګوړې اچار ونیزو پروګرامونو ته ورشو، د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. په روسیې کې د مسلې چې وسلوال طالبان په جګړه کې له رینجر او هموای موټرو څخه چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو او نورو امنیتي ادارو په لاس کې دي کار اخلي اندېښنې زیاتې کړې. وسلوالو طالبانو په وار وار په انتحاري بریدونو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو له جامو او یونیفورم نه کار اخیستی. خو طالبان څنګه د افغان امنیتي ځواکونو رینجر او هموی موټر ترلاسه کوي، ټانکونه او نور وسایل څنګه د دوی لاسته ورځي چې په حملو کې ورڅخه کار واخلي؟ په دې اړه د فرشتې جلالزی چمتو کړی رپورټ او ورپسې کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونه خبرېږي.
د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال او د پوځي چارو څارونکی عتیق الله امرخیل دا ډیره خطرناکه مسأله ګڼي چې وسلوال طالبان او حتی شایي د حکومت یو شمېر نورې مخالفې ډلې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو له یونیفورم، موټرو او وسلو کار اخلي. د ښاغلي امرخیل په وینا دا چې مقابل لوری د حکومتي ځواکونو په وړاندې په جګړه کې د افغانستان د حکومتي ځواکونو له وسلو او جامو کار اخلي، د جګړې په ډګر کې پولیس او عسکر غافلولای شي او داسې سوې تفاهم رامنځته کولای شي چې له امله یې د امنیتي ځواکونو تلفات زیاتېدلی شي. ښاغلی امرخیل دا د جګړې برخه ګڼي چې مقابل لوری شاید د افغانستان د امنیتي ځواکونو وسلې او پوستې نیسي، خو دا امکانات هم نه ردوي چې وسلوال طالبان شاید دغه موټر او نور جنګي مهمات اخلي او یا د افغانستان په حکومتي کړیو کې شاید داسې کسان وي چې هغوی ته دا امکانات برابروي. د ښاغلي امرخیل په باور په هر صورت کې باید د دې ستونزې د حل لپاره درې ګامونه پورته سي.
په دې باندې پوهیږي چې دښمن زما وسایط اخلي، هغه وسایط خپل ورورچی هغه له بینه وړي، هغه نه پرېږدي چې دښمن ته په لاس باندې ورشي. کله چې یو دولت په دې باندې پوه شي، یو نظام په دې باندې پوه شي چې دښمن له داسې وسایطو نه استفاده کوي او داسې وسایط په لاس کې لري، بیا نو دقیقه تلاشي ضرورت ده. په هر ګام کې خپلې که دې ګانه وي، ولو که د یو جنرال واسطه هم وي، جنرال په دریشي کې هم درېږي، د اسناد ګوري چې وګوري چې دښمن نه وي کولی چې جنرالي دریشي اغوستي او بل د افسر دریشي اغوستي، ځکه دا د شغل جوړېږي دا خو بازار کې.
د پوځي چارو دا څارونکی د افغانستان د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې کمزورتیا د ملي اردو د تلفاتو، پر پولیسو د مرګونو حملو او د بی امنیتۍ د پراختیا عمده عوامل ګڼي. د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د رهبرۍ کمزورتیا ته په ولسي جرګه کې د کورنۍ امنیت د کمیسون یو مسؤل صالح محمد صالح هم اشاره وکړه. وی ویل چې که چیرې په رهبرۍ کې تغییر رانسي، شای امنیت لا خراب سي.
کم ټانکونه او کم رینجر چې مخالفینو سره دي، دغه په چپورو کې راغلي او زموږ د امنیتي ځواکونو لاسته اخیستي دي، دا پټه نه ده او موږ غوښتنه لرو چې دوی د په رهبرۍ کې تغییرات راولي چې دوی وکولی شي ښه څوک اداره وکړي. یو سړی په چپړو کې راځي موږ نه ټانګ بینو، دا زموږ لپاره شرم خبره ده.
سالی محمد صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې اداري فساد هغه عمده ستونزه ده چې که ژر تر ژره حل نسي، د حکومت لپاره به یې کنټرول ډېر ګران وي.
ولې متاسفانه زوب د مدیریت دا ده چې چور د چفاول دی، هغه څه چې د پوستې دپاره ورکړلی شي، هغه قمندان د کندهار، قمندان د ټولې عسکر نه، دا خرڅ کیا او هغې دپاره یو ټراټ والي او یو څو نری نری لرګي د هغې په موضوع باندې واچول شي، کله چې د مخالفین د خوانه یو راکټ پیر هم وشي، دغه موضوع د منځه ځي او په خپل عسکر د یو لوی تهدید سره مخامخ کېږي، یو فشار پرې پوسته خوشی کوي د تیخته کوي هغه چې پوسته مهمات رینجر هغه کونه هغه د دې لاسته ورځي که چېرته مونږ ښه مدیر ولرو او رهبرۍ کې دی په کار دی مورچه په مورچه وګرځي دغه خپلې مورچې دی چیک کړي دی په دغې باندې فکر وکړي چې آیا که په دښمن راځي او په دې حمله کوي دا مورچه زمونږ توانمندي د راکټ تاوان د مقاومت لري که نه لري دی باید څه وشي دا داسې د دوو مورچو په منځ کې باید تماس وي او خندق وکنسي یعنی دی بالکل نظامي حالات د یاد ایستل لکه ټوقي چې کوي لکه ټوقیان چې لکه فلم چې ډکوي.
ښاغلي صالح، د کندز ښار د سقوط پېښې د وردوج په امنیتي پوسته کې د ګڼ شمېر پوځیانو وژل کېدو او د هلمند د ځینې ولسوالیو امنیتي وضعیت ته اشاره وکړه. وی ویل چې حکومت باید د مکافات او مجازاتو یو داسې سیستم رامنځته کړي چې د رهبرۍ له هغو کړیو سره د دې محاسبه وکړي چې ولې پوستې سقوط کوي، ولې امنیتي ځواکونه وسلې او پوځي مهمات وسلوالو طالبانو ته روپرېږدي، او ولې حکومت نسي کولای چې له ډېرو امکاناتو سره هم ښه امنیت ټینګ کړي. په دې اړه د افغانستان د ملي دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره په خبرو ونتوانېدو، خو د هلمند والي دا رپورټونه چې وسلوال طالبان د ملي اردو له رینجر او حاموي موټرو او د ملي امنیتي ځواکونو په یونیفورم کې حملې کوي ناسم وبلل. د هلمند والي مرزا خان رحیمي وویل داسې پېښې په ندرت لیدل کېږي او دا امکانات په جګړه کې شته.
دا مشخص دی چې وایي چیرې دوی استفاده کوي، مقدس ځای نه دلدلی شي هلته استفاده کړي، که کوم وخت داسې څه وي چې یو عاموي چیرې پاتې وي بیا دوی استفاده ورنه کړي، هغه ډېر ندرت خبرې دي او داسې فکتونه هم نشته. د قوای مسله تخنیک وسایط ټول له قوای مسله سره دي او دا اطلاق صحیح نه دي. دښمن وغواړي چې قوای مسله ته یا دولت یا افغانستان ته ضرور ورسوي دې لار تکلیف نه استفاده کوي. دریشو ګډه ساده خبر ده، دوی کولای شي بازار کې واخلي جوړ کړي په هغه شکل پیکام پیدا کړي. دا کوم داسې مشکل خبر هم نه ده او صلاح خو په افغانستان کې تاسو کوي چې زیاته مقدار ده.
د هلمند والی دا رد کړ چې د افغانستان پولیس او یا حتی په اردو کې داسې امکانات شته چې له وسلوالو طالبانو او یا حتی د حکومت له نورو مخالفو ډلو سره به همکاري کړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
کور کلی جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د ماشومانو لخوا د حیواناتو او مرغانو ځورول کومې بدې پایلې لري؟
که چېرته د حیوانات مثلا یا په لرګي وو یا په تیږه ولي د هغو د عکس العمل په نتیجه کې شاید د ماشوم باندې حمله وکړي وی داړي.
په دې برخه کې لویانو ته څه کول پکار دي؟
کښنی ماشوم نه نیولې تر غټه پورې، یعنی انشاءالله پښې ته به پیښ لام نه کړي. غیر ضرر رسوونکي دي موږ ته، نو موږ چې غیر ضرر رسوونکي نو موږ به مقابل بچ هم داسې رفتار وکړو.
نن پام دې کړی غږیږو له موږ سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، ښایي تاسو هم داسې ماشومان لیدلي وي چې په لارو کوڅو او کله خو هم په خپلو کورونو کې حیوانات او مرغان په بیلابیلو ډولونو داسې ځوروي چې اکثره وخت یې د مرګ تر بریده رسوي. هغوی په کاڼو ولي، ځغلوي یې، په غېږه کې داسې اخلي چې غړي یې ورمات کړي. ځینې ماشومان په دې نه پوهېږي چې حیوانات او مرغان هم د درد احساس کوي، خو یو شمېر بیا د هغوی له ځورولو نه خوند اخلي. د حیوان او مرغه په تنګ کول لوبې او ساتیري ورته ښکاري. په پیل کې په دې هکله د څو تنو خبرې اورو.
په تیږو به موشتل ځایتي به شل دېرش نفره بسېجلو وله 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 پښه به م پې باندې ماته کړه، هغه به م په دا بله پښه وشته بل ساعتي به ورځې چې څه ناسته چې کېدو باندې پښې ماتې سندلې کونډار یې م واخېستل او په دې سر به م وشته مړ به م کړه. موږ اوس سپایم تی نهی سارو چه مو ولی آو خرم تی نهی سارو مو ولی داورت وای ووس بوده من یه لمازه خلاص لم
ایمانو میا سای شردان دی خدای پاک دیر مخلوق ده سمره وچه سمره سمندر که را چول دی اللہ ذکر فکر کری نمالو دا گناه ده دی ماوس ناجوگان اونی دی پارا ونه که دو برزالی دی سی کلا دا بچه نو خوری گی زالا که کنه بق وقتی بیا ماشومان بخیزی ماشوم چب تاوان بند فیگل کداسی ناست دی رخمی بولی ندانی بولی نپویی بولی ماشوم توب ده
ور ماشوم لاس ولاندې کړای دا چې بچی رو وسی مار چی چلای دا خطرم دی دی دا اوس په اړه ماشومان جګیږي پاسونه ته دی مرغې جالو پسې بچی پسې دا مرغې ونی رو دی 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 نه لاس جوړ پد نه په کا جوړ پد پلار مورې په غم باندې راګی دی خدا خو خطر هم ده ته دا مرغې ده
پکتیا اوسنکی محمد ظاهر چې اوس سپینګیری دی وای په ماشومتوب کې الوتون کې لمینې داسې زبرول چې ورنمړه بشول
زه په کوم نوم باندې واخلم خو موږ په خپل یو نوم ورته اخلو چې د پسرلی ټیم کې د شوتلې بچ راځات شو او د شوتلو به ګل وک یا د سندلو ګل کا او په دې کې د سرې سپینې موږ پال پلک ورته وای شو پال دغه شان مو سره ما ډیر مینه و په دې هغه باندې ورسم لاسم په دې شوتل باندې دا به منی ولې دې له نیولو نه خواند اخیسته بیا د سپینګیری نو ماته ویل چې دا کار م کوه اوسم چې وګورم هغه مینه دې پال پلک دې ما په دې وینه کې ګډه شوې ده چې وینم داسې خرابانې ولګېږي چې زه د سوچ کوم بیا وایم چې دا خو په وړکوني مادې دوی سره مینه لرله بیا به مې وزر ته پرېږدي بیا به باغتلی نه سوه بیا به څنګه وه هغه حالات مختلف حالتونه وو کله به مې پرېښودله چې بیا دا په هوا باندې لاړه شي کله به مې هغه یو نیم وزر ته راغه که چې نه به سوه خالو تلی ولې ما دا مینه وه نور خو زه نه پوهېدلم چې د ما مینه د هغو د مرګ سبب کېږي
د کاپیسا اوسیدونکو اقمال بیا د پښو بچان په خټو لړل هغه وایي سپی به د جنگولو لپاره ساتل کله خو به داسې هم وشول چې سپی به چیرې په پړی تړلی وو له دوی نه به بیا تر هغه یې وو چې لږه به مړ شول
د ما د حیوانات سره ډیره مینه وه د هغې جملې نه به ما پښو سره سپی سره مینه درلودله حتی پښو او موږه کورت وایي موږه دا به م سره ونیول وبه مو تړل پرېږده چې دوی حالات په سره خفته کېږي نو کله به چې دغه پښو موږک ته نږدې کېدله ډېر مې داسې لیدلی دي چې هغه بېچاره بې خوراک به یې ماسې سا ورکړه له ډاره بل موږ به دا د پښو بچان من به هغو ته پشپوندي ویلي هغه به م ځان ځان ته یو واخېسته خو کله داسې شوخي کېدله چې په خټو به م سره ولاړل بیا به م خوشې کړل سره چې دوی د خپل منځ کې وګرځي هغه به موږ ته ښه ښکاره کېده خو دې نه خبر نه و چې دا څومره ګناه لري یو حیوان چې سړی دومره اذیت کوي او بالاخره په هغه حالات کې مري اوس چې هغه حالتونه د ما یادېږي زه ډېر پې باندې پښېمانه کېږم هر یو به ځان ځان ته یو ساته حتی د لږې نه به م څوک نه خبرېدل ځان ځان ته به یو ساتلی و و وخت کې به ورو هغه به د لږې مړه و پی کیا پر اسی کی بموتاړه چې دا د موږ نورک نشي چې بم نور کو بل وخت بلاړو هغه بدوله کې مړو
مشمون لسپی او پښو سره ډیر علاقه خي زکه خوې پاړه کیسه هم ډيري دي د کابل اوسیدونکو زلمه میننه کوي چې مشمون سپای په پړي دومره کلک تړلې و چې غړای ور باندې اوڅه کړي و
خیرخانه په پارک کې را روانم د ګلای سره کته می چې یو سپی چې په غاړه کې پړو او دی دا غاړه قطه شوی و بالکل اند پستکه بالکل قطه و او دا زه پوښتم چې ماشومانو کار دی ماشومان پړی چې په غاړو کې ورته وکش کی یعنی قطه ولا پستکه خو بالکل نو ځان سره فکر وکړ چې وګوره چې دا ماشومانو دا کار کړی دی او هیڅوک اوس نشته چې هغه پړی د دینه کې چی کی او دا ونیسي سپی بیچاره دې غم نه خلاص ټول پلارونه تبهم چې خپل ماشوم پرې نه دي چې سپی وزوروي یا مثلا پښوګانې ولي پتیګوي ولي په دې او باغو باندې او دا کارو کې دې کار نه باید منه کې چې حیوانات باید ونه زوروي
د ننګرهار اوسیدونکی رحمان بیا وایي چې اکثره کورنۍ ماشومانو ته دا نه وایي چې د حیواناتو او مرغانو زورول سم کار نه دی نو ځکه خو یې هغوی تر مرګ رسوي هغه د خپل ماشومتوب کیسه کوي
چې ما کله کلا سوري ته لاس نه نویسته هلته تک راکړه دا مچۍ په دې لاس یې وچیچلم او تقریبا 15 متره دیوال به و یا 6 متره د هغې نه لندې راولوېدم چې راولوېدم بس لاس مې دغسې داسې څانډه څانډه مور ته په ژړا راغلم هغې راته ویلې څه دې کول ملمینه مې راښکته کول او چې وخوړم نو ما ته یې ویلې ته خدای دې په ځمکه نه نه باسو نو مینه دې چېته راښکته کوله چې سولو کې د ګوتې نه وې وهلې ولې به چې چیچلې کورنۍ ټوله ورسره ډېره احمق او بې عقله معلومېږي چې ماشوم یې په دا رقم باندې وي ولا ما سره یې ولکو هغه مونږ چینار ته وخېژوه او چینار کې چې د کله مینه راښکته کوله نو مار یې ولیده مار هلته چینار کې داسې سولو وي چې قوري دې کې چې مار پسې سر راځي که د ده مغزې نه ځان راخطا کړه چې راخطا یې کړه لاندې په خم ماته شوه او تقریبا چې بیا یو نیم کال هغه ورنځېده ډېر سخت کړاوونه او مشکلات یې ولیدل هغه ته به بیا کله جوړ شو کونټۍ باندې به مونږ سره ګرځېده نو بیا به مونږ ته هغه دا توصیه کوله چې پام کوئ چې د مرغۍ جالې ته ګوتې ورنوړئ چې ماران پکې دي نصیحت چا کولی او سمې لارې ته یې رابللی نو ولې به په داسې ماتو ګوډو باندې مخامخ کېدو دا خبره نه وه حتی د هغوی په ټیم کې دا جالې ماشومانو راورانې کړي وي مګر مونږ نه چاپې رټلي او نه راته چا څه ویلي دي کې ویلی وی نو داسې کارونه سره نه مواجه کېدو
جمال هم وایي چې که چیرې ماشومان د حیواناتو د ځورولو په تاوان ونه پوهول شي له حیواناتو او مرغانو سره ځان ته هم زیان اړوي
ماشوم به یا په پیشکه باندې وار وکړي پیشکه ورباندې بعضې وخت کې حمله کوي یا ته هغه باندې خوله لګوي یا په سپي باندې دا هغه کوي یا همداسې زما خپل یو کوچنی زوی و چې هغه چرګان پلخته به هغه چرګه ورباندې رامنډه کړې په تیز یې ټونګه پیې لګولې وه نو بیا داسې یو څه زخمي کړی وو بیا چې به د هغې نه وروسته به چې چرګه ولیدله بس بیا به ژاړله نه ورتللو که چېرته حیوانات مثلا یا په لرګي وو یا په تیږه ولید هغو د عکس العمل په نتیجه کې شاید د ماشوم باندې حمله وکړي وی داړي
د لوګر اوسیدونکو نقیب په نظر ماشوم ته دې د ماشومانو په ژبه او پوهول شي چې حیوانات او الوتونکي هم د دوی په څیر د درد احساس کوي
ماشوم په تربیه کې دا ډېر مهم ده که چېرته ماشوم صحیح تربیه شوي ښه روزل سوی د حیواناتو د ځورېدلو نه د هغوی د وهلو ویشتلو د دې نه دوی خوند اخلي یو قسم د هغوی ځورېدل نه که نه دوی ته دا احساس نشته چې دا یو ځانداره ده یو ځان لري اقلا احساس لري خوږېږي درد لري نو داسې احساس فکر نه لري که نه او بل چا ورته ویلي هم نه دي که نه نو داسې یو ساتري مونږ ته ښکارېدله مصروفیت و مونږ ته یو سرګرمي وه حیوان د هغه بچی ته ځورې دردمنده کېږي په دې شي باندې د دې په خاطر باندې چې یو موجود ده او احساس د درد لري نو هغه خاطر باندې دوی باید ونه ځورول شي او تکلیف نه سي هغه ته داسې یو قسم د تمثیلي ترغو د هغه د فکر نه لوړ نه وي داسې یو اصطلاح باندې ورته وایي چې هغه غټانو ته ویل کېږي یا مشرانو ته ویل کېږي نو هغه به کېدای سي پوه نه سي هغه ته په ډېر د ماشومتوب خواږه ځوه باندې هغه ته داسې هغه کې لکه د باندې چې ډېر ګران ده لکه مور یې در باندې ګران ده یا وړکۍ خور ور باندې ګران ده یا وړکۍ ورور باندې ګران ده دا ورته ذهن کې تصویر کې او سترګو کې ورته راولی چې که دا څوک داسې وایي داسې هغه کې څنګه ده دا په کاڼي باندې څوک وولي ته څنګه خوږېږي دا همداسې خوږېږي زاړي تی بزړه نه پیږي کنه تاسو دغه په جواب باندې ورته شنو دا ان شاء الله هغه به پوښی په دې باندې
خدای چې کورنۍ همشته چې ماشومان په دې پوهوي چې حیوانات او مرغان وځوروي ګناه ده او بل هغوی ژوبلېږي دا خبره د کندهار اوسېدونکی متین کوي
موږ په خپله ټوله فامیل کې یعنې داسې ادناترین شخص به نه انشاءالله چې کم حیوان یا پرنده ته ضرر رسولی الحمدلله فضل د خدای یعنې د وړکتوب څخه تر لویوار پورې ټول د حیوانانو سره په ښه سلوک او ښه رفتار سره په کور کې کله چې پشاکه در سره وسېږي خدای سپی در سره وسېږي نو ما مراد به چې انسان متوجه وسېږي لکه څنګه چې د خپل ځان متوجه جه فکر دی بچ حیوان تم دومره سړی توجه ورکی او فکر یې ور باندې بیخی درغه کښنی ماشوم نه نیولې ترغټه پوری یعنی ان شاء الله کښې ته به پیش لام نه کړي غیر ضرر رسوم کې دی مشته نو مشته چې غیر ضرر رسوم کې نو مش به مقابل به چم داس رفتار وکړي
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو زیاتینو السلام،
اوس بار ته د تللو لپاره زیاتینو د هیواد ټول واړه او غټ مغزونه په کار لویدلی دي. زیاتینو چې اسانه او ارزانه لارې پیدا کړي، ځکه د ایران، ترکیې او یونان لارې زیاتینو هم خطرناکې شوې او هم یې مصرف زیات شو. زیاتینو له همدې امله څوک د مشهورو نړیوالو لوبغاړو کمیسونه اغوندي او څوک ځان ته د مخالفینو خطر متوجه کوي. زیاتینو او ځینې پکې د مړیو د جنازو بازوګان نیسي او زیاتینو عکسونه یې په فیسبوک، ټویټر او نورو سایټونو کې خپروي. ټول ځوان او متفکر مغزونه زیاتینو په همدې ارتباط په کار لویدلي.
وګورو چې زیاتینو څه کارات کوي
او بهر ته د تللو کومې اسانې لارې او طریقې راباسي. زیاتینو د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه واورئ چې اورېدونکو رالیږلي او زیاتینو د ښار وکي صاحب ځواب ورکوي.
وقی صاحب لیکونه را واخلم؟
راوایخله.
دغه لمړی لیک بخت و گل بخت را لیږلی دی او له سلامونو وروسته پوښتنه کوي چې دا ولې د مونږ بخت کوټه شوی دی او له زیاترو یې خپل بخت مخ اړولی دی.
د بخت و گل بخت سلامونو ته وعلیکم سلام وایم. خیرم په دې شوم چې بخت و گل بخت هم له بدبختۍ څخه شکایت کوي او وایي چې بخت مو کوټه شوی دی.
بخت و گل بخت وایي چې په څه خوارۍ او مصرفونو مې پوهنځی ووایه او بیا مې په څه خوارۍ او مصرفونو په بهر کې ماسټري وکړه، خو چې راغلم نو اوس کتوان خرڅوم. کنه ما ویل چې له ماسټرۍ اخیستلو وروسته به خامخا په کوم ښه پوست مقررېږم.
د لیونتوب فکر.
هغه وایي چې د ماسټرۍ اخیستلو لپاره بهر تلم، نو د یو مکتب هم صنفي مې چې له درملمین خلاصولو وروسته غټ رئیس مقرر شوی و، راته ویې ویل چې لیونۍ کېږه مه، ماسټري ته مه ځه، راځه زه به د مامور را سره ونیسم، بیا به د دې ارمان هم کوې. اوس یې هغه دی رښتیا هم ارمان کوم.
چې داسې ده بخت و گل بخته، لومړی خو دې نوم او تخلص بدل که. که بدبخت کېدې نو ډېر به ښه درسره ښکاره شي، خو پام دې وي چې کدو کې نه دی، ځکه چې اوس خو کدوان خرڅوې، ښه درسره نه ښکاري. بل لیک را واخله.
دغه بل لیک پیروتې را لیږلی دی او له سلام وروسته وایي چې په خپل لاس مې ځان ته جنجال واخیست.
ولې څه یې کړي دي؟
وقی صاحب، هغه وایي چې یو میاشت مخکې مې د کور ټول سامانونه چې برقي نه وو په کونه فروش په مفت خرڅ کړل. مثلا الیکین مې په 15 افغانۍ، زغالي اوتو مې په 10 افغانۍ او زغالي منقل مې خوشې ورکړ. داسې مې نور ډېر شیان هم ورکړل. ما ویل زه خو برق شته، له دې شیانو به کور بېغمه شي. خبره نه وم چې د دې وطن په هېڅ شي اعتبار نشته او برق خو یې بیا هېڅ اعتبار نه لري، ځکه پردی برق دی او له بله لرې ملکونو نه را تېر شوی دی. اوس ووایه چې زه څه وکړم.
پیروتې ګلې، رښتیا دې هم ډېره غټه اشتباه کړې چې په برق دې زړه تړلی او هغه نور سامانونه دې خرڅ کړي دي.
وقی صاحب، ولې؟
ځکه چې د دې ځایه برق داسې دی لکه د کاندیدانو وعدی، کوي ډېرې عملي کوي کمې. د برق مستنې او لایونه ډېر دي خو خپله درک نه لري. خو که د ما منې لاړه دې شي، بېرته دې د کور د ضرورت وړ ټول غیر برقي سامانونه واخلي. برق کوي هم مه یې بوله، لکه ډالر چې ورک شول برق یې هم ورک در واخله.
دغه بل لیک ګوتمۍ رالیږلی دی او پوښتنه کوي چې سودا به د ښار په کوم سنټر کې ارزانه وي، که وقي صاحب یې راته وښیي.
ګوتمۍ ګلې، د غومره هم وقي نه یم چې د سنټرونو له نرخونو او بیو به خبر یم، ځکه چې نه موږ غوندې د ښار وقیان خو خپله سودا په منډۍ کې اخلي. په منډۍ کې سودا د سودا په بیه خرڅېږي او په سنټرونو کې سودا د اروپا او امریکا په بیو خرڅېږي، ځکه د سنټرونو ټول کشوپش هماغه څه وي لکه د اروپا او امریکا.
وقي صاحب، بل لیک را واخلم.
د چا دی؟
د یوه ښاري دی. وایي چې ښاروالي شته که نه؟
ښاروالي شته، خو ښاروالي نشته دی. دا پوښتنه یې د څه دپاره کړې ده؟
هغه وایي چې د ښاروالۍ د کار هیڅ درک نه معلومیږي، یوازې کله کله یې د ژیړې دریشې والا کارګران د سړک خاورې د سړک په غاړه کوټه کړي او دوی ترې لاړ شي. سبا چې بیا راځي نو هغه د خاورو کوټې یې باد او موټرونو بېرته په سړک شیندلې وي. چې دا ولې؟
د دې لپاره چې ښار بې برکته نه شي.
Oh,
والے
زکچے
ولی زوانان پا قاچاقی لارو با هر تزی؟
زکا غواری چه پا سماندرونو که لامبو تجربه کی
ولی خلق لحکومت ناراضه دی؟
زکا چه حکومت یه پا راز نپویگی
ولی برای لیو کاندیدانو کڑی وعده عملی نکڑی؟
زکا چه گمان یه کهو بیا با دخل کو هیره شی
ولی اوس څوک په خیانت نه شرمېږي
ځکه چې خیانت د اوسنۍ زمانې سټایل بولي
ولی هر څه ته د شک په سترګو ګورو
ځکه چې په هر څه یې شکی کړو
ولی اوس سوالګر له خلکو په زور پیسې غواړي
ځکه چې نورې طریقې مخکې عملي کړې دي
ولی هر حکومت د زورورو خیال ساتي
ځکه چې حکومتونو ته د هر زورور د زور اندازه معلومه ده
د فرغوندې د وژلو له پیښې وروسته زیاتینو د ښار په تعویز کوونکو بندیزونه ولګېدل او زیاتینو دوکانونه یې بند شول دا چې دغه تعویز نویسان اوس څه کار کوي او چیرته دي دغه دی وایه ورځ زیاتینو
کاکا په دغه ډبې کې خو درې کیلو ګاز واچوه
ښه لورې چې یوه خبره درته وکوم چا ته خو به یې وایې نه
څه خبره کوې
زه تعویزونه کوم کوډې باسم او دم او دعا کوم پخوا په ښار کې وم او چې کله دې ظالمانو د تعویزونو دوکانونه بند کړل نو دلته راغلم او د ګازو دوکان مې خلاص کړ
ښه په څه نومو د تعویزونو دوکان دی
د شفا تعویز نویسی په نوم
ښه
ګوره که دې د کوڅې ښځې خبرې کړې او د ما دوکان دې ور وښودو نو واده درسره کوم چې یو ښه د بخت خلاصولو تعویز درته وکوم داسې تعویز به درته وکوم چې دوه اونۍ وروسته به دې د خپل زړه له هلک سره کوژده وکړي
دا څه وایې وکاکا
رښتیا درته وایم ته یوازې د هلک او د هلک د مور نوم را وښیه نور یې بیا ماته پرېږده له تا شکرانه هم نه اخلم که نه دغسې تعویز بل چا ته په پنځه لکه افغانۍ هم نه کوم
ښه ورته به وایم له همدې سره به ټول کورونه خبر کړم
ګوره پام دی وی چې سړی خبر نشي
ځه بېغمه اوسه یوازې ښځې نجونې خبروم د دې کوڅې د ټولو نجونو بختونه بند دي یوې ته هم ریبار نه راځي
وایم غم یې مه کوه داسې تعویزونه به ورته وکړم چې په کوڅه کې به د ډېرو ریبارانو له لاسه څوک تېرېدلی هم نشي
خیر یوسې کاکا شکر دی چې دلته د دوکان خلاص کړی دی مورې څه وایې ګاز دې راوړ و ګاز والا خو تعویزونه کوي او کوډ هم باسي
چا ویل
همده ویل ما ته یې وویل د کوڅې نجونې او ښځې را خبرې کړه تا ته به د بخت خلاصېدو تعویز مفت درکړم
رښتیا
و خو ویل چې پام دې نارینه خبر نه کړي
رښتیا وایي نارینه چې خبر شي بیا مو نه پرېږدي ځه شکر دی چې د تعویزو سړی مو پیدا کړ چې اوس د تا بخت خلاص کړي زړه مې پاک درته وچاودېده په یوه کال کې چا درته راکتلی هم نه دي
مورې
ها
دغه ساحل د مور نوم څه شی دی
د کوم ساحل
د کوڅې په سر کې هغه درې منزله کور چې لري
څه یې کوې
هسې مې پوښتنه وکړه
لکه چې وریښمینه نومېږي
ښه یو دوه ډوډۍ خو راکه
ښه وای نجلۍ
څه وایې
د همدې کوڅې یې
وولې
هسې ما ویل که د دې کوڅې ښځو ته ووایې چې که د چا تعویز یا څاښتونه په کار وي د ښار مشهور تعویز نویس هم دلته دی
چېرته دی
هغه په تناره چې ډوډۍ وهي هغه دی
نو ولې ډوډۍ پخوي
مه پسې ګرځه خو که دې د کوڅې د شاوخوا ښځې را خبرې کړې نو تا ته به مفت داسې تعویز وکړي چې د کوڅې ټول هلکان در پسې لیوانیان شي
هغوی خو اوس هم را پسې لیوانیان دي په لاره ترې ترې لیدی نه شم
چورت مه وهه رښتیا درته وایم خو پام چې سړیان خبر نشي چې بیا مو حکومت ته شیطانی کوي
هغه خو ګازوالا خو هم تعویز نویسته
ما پسې ګرځه. اسو خو هغه بایسکل سازم تعویز نویس دی او هغه وړاندې انګرم ځان تعویز نویس بولي، خو مهمه دا ده چې تعویز یې ولګېږي او اثر وکړي.
او کوم تعویز ونه لګېده؟
چې ونه لګېده بیا هغه وخت ووایه، په ضمانت یې درکوو.
موره خبره شوی؟
نه په چی شي؟
لګاس پلورن کې ورا خوانان بای هم تعویز نویستی، او دی خوا بایسکل ساز هم تعویز نویستی، او لغه ورا خوا آینگر هم تعویزونه کوی.
دا چه وایی؟ ریښتیا وایم چې د کوم یوه تعویز به لګېږي. په پلار خو دې خدای که تر اوسه د هیچا تعویز اثر کړی وي، که خدای وکړي چې د هغه آینگر تعویز اثر پې وکړي.
زیاتینو دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه برای افغانپور، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، موسکا احساس، اوسه حکمت او زیاتینو صادق سپینغار. زیاتینو کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: زیاتینو کابل 14، زیاتینو کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد زیاتینو 4.